هنر، ادب او فرهنګ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو مو ز محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د خدای خدمتگار چېډونکو او لیکوال اروخات چېډنپو عبد الله بختانی خدمتگار په ژوند او کار یو راپور برابر کړي.
تاسو یو څور زید مخره غلی وای چې زما صحت لږه و، یا اوس یو څور زه وروسته راشي چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي.
په هنر جاج کې د کابل پوهنتون له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره پښتو ژبې ته په پور راغلي کلمو د لیک او لوست جاج اخلو.
دا چې مونږه کډ په درې لهجو مو لیکو هم ستونزه پیدا کیږي، او کچیرته په درې ډیرشو لهجو لهجې هم پکې وکړو پای کې بده سي وش چې ډېرې ژبې برامه.
فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق شړک سره د هغه پر فن غږیږو.
د فتوو پرمان د ټول ایری ریشا ملا ژبه د ګونګۍ شونډې د پریشا چې تنکي چڼې د ټول لتیغه تیر کړل ستا د لوست کتابونه در پسې شا.
په زرپانه کې به لنډه کیسه مری خواوري.
دا د خدای زمکلا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده، دا خونه وی ټکنالوژي ده.
د ادب جام په نننۍ برخه کې پښتون ټبر ته د ډیرښت دعا کوونکي مشر بیت نیکه د ژوند احوال خلو.
نقل هڅې کان د یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو.
او رخمین خیال کې د استاد عبدالله بختانی خدمتگار یو ډکلمه شوی غزل او د نواب استاد په غږ د هغه د شعر زمزمه اورو.
پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم، د ګل د حسن ان شاگر شاعر وم، اوس د ظلمونو اف شاگر شاعر یم.
د روان کال د فبروري په 24مه نیټه د پښتو ژبې او ادب خدمتگار لیکوال او شاعر څېړنپو عبد الله بختانی خدمتگار لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې او پښتو ادب د تل لپاره به بختانی شو. اروخات بختانی پښتو ادب ته لسلو زیات چاپی او شاوخوا دیرش نه چاپ اثر پریښودل او خپل د یو نوې کور ملمه شو. نو نننۍ رادیوي مجله د استاد عبدالله بختانی خدمتگار روح ته ډالۍ کوو او مجله د هغه د خولې په یوې لنډۍ پیلو. ژوند ته په شاته شاته ګورم لکه بایللې جوارګر چې کور ته زینه. په پیل کې لار ناجی صاحب څخه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په بامیانو کې یو انزوریز نندرتون جوړ شو. تیرونی په بامیان ولایت کې د سفر ټولنی زنان از دید دوربین های عکاسان په نامه یو انزوریز نندرتون جوړ شوی وو، او دا نندرتون د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یونما او د ولایت د تصویر اخیستونکو او هنرمندانو په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی وو. د بامیان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور ویل په دې نندرتون کې په انزورونو سربیره د سیمه ییز موسیقي او شعر ویلو پروګرامونه هم ترسره شول. په هغې غونډه کې چې په همدې هدف جوړه شوې وه، یو شمېر فرهنګیان هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا وستایل شول. تیرونه د هندي سینما افسانوي او ښکلي لوبغاړي سریدیوي له دې نړۍ سترګې پټې کړې. راپورونه وایي دا نامتو اکټره په دوبۍ کې وه چې د سینې په قفس کې د سخت درد تر شکایت وروسته یې ساه ورکړې. سریدیوي 45 کلنه وه او په لسګونو فلمونو کې ډېر مشهور رول لوبولې. او په مصر کې سلویخت مومیایي جسدونه موندل شوي. مصري لرغونپوهانو په یو ډبرین قبر کې سلویخت مومیایي جسدونه او نږدې زر کوچنۍ مجسمې موندلي. د مصر د لرغونو آثارو وزیر خالد الانعامي ویلي چې دا مومیایي جسدونه او مجسمې د قاهرې په جنوب کې الغبل یا الغابل تونل ته نږدې وموندل شول، چې په دې ساحه کې به چې څه باندې 2000 کاله پخوانۍ ده 15 کاله نور هم کیندنې وشي. تېر کال مصر ته د سیلانیانو شمېر په سلو کې 45 زیات شو او اتم میلیونه او درې لکو تنو ته ورسیدل.
چې ګل وطن شو د اورونو وطن، نو د اورونو د شرر شاعر یم، د سرو ګلونو په یو سوي ګلبن اخته په ویر په چغو سر شاعریم. د همدغو بیتونو خالق استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره اونۍ په ابدي خوب ویده شو ژوند ته تم کیږو. زموږ همکاري فرشتې مرسل یې پر ژوند او فن یو راپور چمتو کړی.
دلته زه د ورځې تقریبا 2-3 ساعته څیړنیز او ادبي کار کوم. سمدستی هم په یوه زړه خطي نسخه باندې کار مې جریان
لري. دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې راپورته شوی قلم نیمګړی نیمه خوا شو او هغه خطي نسخه چې کار پرې پیل شوی و نیمګړی پاتې شوه. د پښتو ټولنې پخوانی غړي لیکوال او ژورنالیست استاد سرچیرونکی عبدالله بختانی خدمتکار د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له مرګه څو ورځې وړاندې د خپل روغ صحت یې لدرلوده خو ژوند ورسره یاري ونه کړه.
کاشکې تاسې یو څو ورځې د مخه راغلي وای چې زما صحت لږ ښه و. یا اوس یو څو ورځې وروسته راشئ چې الله پاک ته امید لرو چې صحت مې بیرته اعاده شي او په ښه صحت په روغ ځان تاسو سره یو پنځه.
لنن څخه شاوخوا درې نوي کاله وړاندې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بختان کلي د ملاکا جان په کاله کې یو ماشوم زیږید چې کورنۍ یې پرې له ډېرې مینې د عبدالله نوم کېښود. پر پښتو او پښتنو دغه مین لیکوال او څېړونکي شاوخوا یو کال وړاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره په یو مرکه کې د خپل ژوند په اړه داسې ویلي وو.
ماشومتوب مې په هماغه چارباغه صفا کې تیر شوی. تر شل کلنې پورې عمل تبو او د ماشوم تو داسې پنځه شپږ کلن نه چې شوم دا سبق مې پیل کړ او ورځ په دې تېرېده چې د ساعت لخوا نه مې سبق ویلې. اول مور سره مور مې استاذه وه د قرآن قاعده بغدادي او د قرآن شریف لومړی سپاره مې مور سره وویلې. بیا وروسته ټول قرآن شریف او یو څه کتابونه پنج کتاب توفه نسایه او گلستان او بوستان او دا مې پلار سره ویلې.
استاد د افغانستان سربیره په روسیه کې د ژبې د تدریس میتود په برخه کې ځانګړي زده کړې کړې وي او د ننګرهار له پوهنې مدیریت نیولې د مطبوعاتو مدیریت او پښتو ټولنه کې په بیلابیلو برخو کې کار کړی او هم د اتحاد مشرقي او زیر جریدې د مسول په توګه پاتې شوی دی. ارواښاد خدمتګار د ویښو زلمیانو د نوزاد د بنسټګرانو څخه وو او هم د عدم تشدد د لارې پښتون سرلاري پاچاخان له ځانګړو ملګرو څخه وو. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیکوال او څیړونکی محمد زرین انزور وایي چې استاد په څیړنه کې د ځانګړي استعداد څښتن وو.
استاد عبدالله بختانی خدمتگار د افغانستان د ژورنالیزم د تاریخ په مخکښو څیرو کې هم راځي. سره د دې چې استاد د خپل علمي او ادبي او تحقیقي کار په لړ کې د ډېر زیات نوم خاوند دی. د منځنۍ دورې او د وروستۍ دورې کار یې ډېر په علمي او تحقیقاتي برخو کې دی، خو د لومړني کارونه یې زیاتره په ژورنالیستیکو برخو کې وو.
د ښاغلي انځور په خبره چې د عدم تشدد د لارې دغه لاروي په خپلو لیکنو کې هم د ویښو زلمیانو نوزاد چلوه او د ژوند تر پای قلم په ځمکه کې نه خوت. استاد بختانی نږدې سل تحقیقي او تخلیقي چاپي آثار او شاوخوا څلوېښت ناچاپه آثار لري. هغه د خپلې دورې له مشهورو شاعرانو څخه و. څېړنوال عبدالغفور لیوالې په اړه وایي،
دای په هغو نیو کلاسیکو شاعرانو کې راځي چې د دیواني دوری او د نوی معاصر مدرن شاعرۍ ترمنځ د تړون پلونه دي. استاد بختانی، استاد الفت، استاد خادم او د استاد مجهول او د دوی د نورو همزولو شاعرانو د دورې شاعر دی.
لیوال زیاتوی چارواخات بختانای په متن پیژندنه کې د ځنګړی نوم څښتن وو او په پښتو متن څېړنه کې ډیر کار کړی دی. استاد عبدالله بختانای د خدای خدمتګارانو د فکری کړی هغه وروستۍ کړی و چې د درینې وکولنو په مړي لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې.
کله چې
خلونه مې نوي شو زلا نوې وغزل مې خلونه مې نوي شو زلا نوې وغزل مې د خاور لزر سره مې مينه د زړه مينه ده نمشرم او نکشم د دې خلکو خدمتګارم نمشرم او نکشرم د دې خلکو خدمتګارم هم دغه ور مې بس ده مرتبه مې پرته مينه ده
بختانیا کا افغان ملت را ویښو نو د خلکو د روزګار یو بنتال شي
اکثر پښتانه لوستي ځوانان په لیکل لګنو ستونزو سره مخ وي پور شوی کلمې څډول ولیکو آی څډول چې تلفظ کوو او کده لومړی ژبه په اصلي ولیکو دا پښتني به تاسو ته د لیکو لوست په وخت کې حتمی ذهن ترازی نو د دې لپاره چې دا پښتني محل شي د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي د ډاکټرا او ماستری برنامه او استاد ډاکټر زرغونه زیور مو سټوډیو ته بللی او په هنر جاج کې ورسره د پور کلمو د لیک او لوست چاجه خلو
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لومړی پښتنې په توګه کله کوم لیک کو غواړو یو څه ولیکو آیا د تلفظ مطابق ولیکو کنه هغه کلمه چې په کوم شکل ده په ماغه شکل ولیکو
اصلا د ژبوهنې د اصول مطابق هر ژبه خپل اوازونه لري او خپل ګرافونه لري او دغه د پاره انزورونه ټاکل شوی دی او لیکل شوی دی نو څنګه چې یو ژبه ویل کیږي ماغه سی باید ویل شي خو دلته یو سونزه منګلرو او هغه سونزه پسیش کیده سونزه بیا هم هغه د عربی ژبه الفاظ او کلمات چې موږ ژبه تر نن نه وتی دي یا موږ استعمالو یا د پخوانه استعمال شوی دي نو د هغه په ارتباط باندې کوم کلمې چې د بل ژبه نه یعنی عربی یا د بل ژبه نه موږ تر اغلی موږ هغه نشو کول چې د هغه په یواز باندې هغه ته تغییر ورکو مثلا تاسو مخکې د معنا کلمه ویل معنا خو معلومه خبره ده چې عربي لغت دی عربي کلمه ده که چیرته دا موږ په د تلفظ د خپل تلفظ په حساب لیکو چې عین پکې نه لیکو او یوازې الف باندې ولیکو نو دلته به معنوي ستونزه پیدا شي معنوي ستونزه دا ده چې معنا او معنا د عربي کې دا دواړه بیل بیل کلمې دي او معناګانې بدلیږي یعنی بدلیږي نو هغه ځای کې چې د معنا بدلون راځي هلته فکر کوم چې جواز نشته چې موږ کلمه بیا په خپل فزولیکو
هغه چې تم کیغو د دې لپاره کومه ځانګړې قاعده موجوده ده کنه چې کومګه یو پور لغت هغه چې موږ لوي بل ژبې پور کړي او موږ مفغان کوو نو د دې لپاره کومه قاعده موجوده ده کنه چې آیا هغه تلفظ باندې چې په لومړنۍ ژبه کې د پامغه تلفظ یو لیکو کنه په خپل تلفظ یو لیکو کومه قاعده ده
دا خو د دې قاعده لپاره خو د څه خاصه قاعده خو نه لرو عمومیت دا ده چې هغه کلمې چې د بهر نه یا پور راځي یا موږ یې راخلو د بل نه کچیرته په معنا کې د کلمې بدلون نه راځي نو موږ کولی شو یعنی دا یو هغه لار شته یو د ګوریز لار لرو چې هغه موږ په خپل شکل باندې په خپل تلفظ سره یو لیکو مثال یو څو مثالونه موږ لرو پښتو کې چې لکه د قمیص کلمه لرو یا فرضاً مثلا زین نوري کلمه مشته چې هغه یا مثلا خلق خلق دا په قاف باندې لیکل کیږي مثلا قمیص هم دغه سیر واخلې هم د سیق قیچی فرزند دغه کلمې شته چې په قاف یا په عربي یا په بلې ژبې په حروف باندې لیکل شوی خو چیرته موږ وګورو که معنا کې بدلون نه راځي که بیا موږ په خپل تلفظ لیکو سباک نشته
دا چې کله کوم کلمه پور کوو خپل ژبې ته راړو
دلته که په خپل تلفظ لیکو او دا خپل تلفظ باید په مغول لمړنی ژبه کې وزلیو ګورو چې آلته مانوي بدلون رامنځته کوي.
او باید په
لمړنی ژبه کې مانوي بدلون رامنځته کوي نو بیا موږ حق نه لرو.
نه لرو ځکه چې معنا بدلیږي.
او که چیرته آلته مانوي بدلون نه رامنځته کوي کولای شو چې موږ دلته په مغه معنا مثلا همدا اوس د معنا کلمه ده دا باید څنګه ولیکو؟ میم
میم عین نون الف.
نون الف
دلته هغه په عربي کې په یي باندې لیکي خو هغه ته الف مقصود روی نو هغه من کولی شو په دا عادی الف باندې ولیکو په ولا الف نه دې کې معنی ستونزه نشته ځکه موږ هغه څه تلفظ په عربي کې ما معنا په هغه شکل تلفظ کې لال او
اوس ګل لال تلفظ په عین ولیکو
کې او دلته خو فرق شته دلته معنا کې بدلون راځي اوس مثلا لال او لال دا د معنا معنی تغییر پکې راځي
چې مونږ کوم تلفظ کوو دا په عربي کې بل معنا
بل معنا لري
نو یعنی مونږ مجبور یو چې
لال ولیکو
لام عین لام
باندې باندې ولیکو
یو بل مثلا ډاکټر صاحب چې اغاز موږ په لیکدود کې ډیره د بحث وړ موضوع دا غا د لهجوي لیکته چې خپل لهجو ته ګړدودي
او صحیح
دوه چورته چې موږ تر ډیره پوری د خپل لهجو نه متاثر یو کوشش کوو چې موږ په لهجه کې څه لیکل شوی څه په لهجه کې موږ څه ډول تلفظ کوو اما غرنګ یو لیکو دا کوم بدلون رامنځته کوي کوم ارج و مرج په ژبه کې رامنځته کوي کنه
دا خو ډیر مهمه پوښتنه ده او مهمه خبره په دې کې ده چې موږ هر ژبه ډیر مختلف لهجې لري خو دغه مختلف لهجو د را کنټرولولو لپاره یا د معیاري توپ لپاره یا د ژبې د معیار لپاره یو بنیاد باید موجود وي موږ داس خنوش کولای چې مثلا موږ په پښتو کې فرضاً حساب کو درې لهجې یا دیرش لهجې درې غټې لهجې راونیسو او درې دیرش مثلا فرعي یا وړې لهجې راونیسو دا چې موږ که په درې لهجو یې ولیکو هم ستونزه پیدا کیږي او که چیرته په درې دیرشو لهجو لهجې هم پکې وکاروو نو دلته به درې آخر کې پای کې به داسې وشي چې ډېرې ژبې به رامنځته شي یعنی هره لهجه به ورو ورو د ژب په مختلفو ژبو باندې بدله شي نو د دې لپاره چې هغه ژبه په خپل ثابت په قواعدو په ګرامري اصولو باندې پاتې اوسي او موږ یو معیار ولرو نو باید یو ستاندرد لیکنه باید ولرو
یا ستاندرد لیکدود موږ څنګه کولای شو رامنځته کړو مثلا همدا اوس موږ که پښتو په دریو لویو لهجو شو نو څنګه کولای شو چې په دې کې یو ستاندرد یا معیار وټاکو چیرې دا زموږ معیار شو د ټول لهجې یا د دوو نور لهجو ویونکو باید په همدغه معیار لاړ شي
خبره ده چې یو خو باید تاریخي پسمنظر ته نه مراجعه کوو چې مثلا په پخوانی آثارو کې پخوانی کلاسیک آثارو کې هغه الفاظ هغه کلمات څنګه لیکل شوي دي او کوم شکلونه غوره ګڼل شوي دي بل دا د مرکو د جرګو او دغه سیمینارونو په نتیجه کې یو منځنی حالت ته مراجعه شوه ده او پوهانو په دې کې خپل نظرونه ورکړي دي چې مثلا موږ دغه الفاظ یا دغه کلمات باید څنګه ولیکو دا یو قرارداد یو قرارداد رامنځته کیږي هر څوک په خپل سر باندې مثلا نشي کولای چې په خپل سر لیکنه وکړي دا یو قراردادي سیستم دی
د دې ورالو د رسنیو ژبه هم ډیره مهمه ځکه چې په رسنیو کې باید څه ډول ژبه وکړو شي خپل باندې معیار ته
دی او دا خپل میډیا په مجموع کې میډیا د رسنیو ژبه لیکنه درسي کتابونه علمی کتابونه دغه ټول باید سیاست اقتصاد دا ټول خبرې په دې کې شاملې کی نو دا ضروری ده چې موږ یو معیار باید ولرو
په اوس وخت کې د پښتو ژبې نسبتا معیاري کوم لیکدود موږ لرو
دغه تر ډیره ځای پورې چې معلومات زما په لاس کې شته تر اوسه پورې خو د میډیا ژبه او د میډیا لیکنې چې دي د اخبارونو د تقریبا معیاري اغلري خو یو شمیر کسان د سه یا شعوري یا غیر شعوري کوشش کوي چې د خپل سیمایز لهجه وکاروي او هغه به کېده شي ډیر خلک به د هغه سره ناشنا یا سره بلتیا بنه لري هغه ته بستونځ پیدا کیږي.
لیکنه یواله یا لیکدودی اتحاد څه ګټه لري؟ مثلا یو ځوان دیغه په فیسبوک کې لیکي وی چې زه په خپل لهجه لیکم، د خوست یو ځوان دیغه په خپل لهجه لیکي، هغه ورته آسان دي. آیا هغه چې په دې خوستي لهجه باندې لیکي مثلا مور میر لیکي، دا ګټه لري او کزیان لري؟ یا د لیکنی اتحاد رامنځته کیدل ګټي څه دي زیان نه څه دي؟
که اتحاد وشي او یو معیار وټاکل شي، د دې لپاره ګټه یې دا ده چې ټول خلک به په دغه یو لیک دود لیکي، تغیرات به پکې نه راځي. که فرضاً مونږ مور یا میر وایو، مونږ تاسو په پوهیږو چې مور میر لهجوي توپیر دی، خو یو شمېر کسان نور بیا نه پوهیږي چې دا مور او د میر په منځ کې څه شی دی. هلته یو ځای کې مور او یو ځای کې مثلا دا مور، خو هغه نفر پوهیږي چې مور خو مور ته وایي، یا د مور کلمه سمانه لري، اما د میر په مفهوم بیا نه پوهیږي، نو هغه خو دا لهجوي تغیر شو. زه وایم چې څوک په فیسبوک کې یا په هر نشریه یا هر شي کې که دا خپله لهجوي دغه لهجه کاروي، دا به تاوان رسي لیکدود ته، د ژبې لیکدودي اصولو ته به تاوان ورسیږي. ځکه چې موږ باید په خپل ټولو درسي کتابونو، میډیا، اخبار، مجله داسې وي چې ټول خلک په هماغې باندې هغه اوسي، یعنی په هغې پوه شي.
یعنی د بحث د هغه نچوړ په توګه ویلی شو چې موږ باید یو لیکنه اتحاد رامنځته کړو، لیکدودي یو والی،
دا خو ضروري ده.
ټول باید په یو ډول لیکدود لیکوکو، او تر ډېره پورې لهجې په پام کې ونیسو. که چېرته لهجې په پام کې ونیسو، ښایي ډېر کسان زموږ په خبرو پوه نه شي.
اصلي بنیادي خبره خو دا ده چې ژبه خو هماغه یوه ژبه ده، شکلونه هغه شوي دي، تغیر شي. مثلا په جغرافیایي ماحول کې، یا په اقتصادي، یا په تجارتي، یا بعضي نور عوامل له کبله هغه ژبه کې تغیرات راغلي دي. نو که هغه تغیرات راغلي، خو اصلي بنیادي ژبه خو هماغه یوه ژبه ده.
فنکار که د هرې برخې وي، خو کچیرې د کمال حد ته ورسي، نو د شهرت لوړو پوړیو ته رسیږي. د فنکار په نننۍ برخه کې د جنوبي پښتونخوا له لیکوال او څېړونکي ډاکټر صادق ژړک سره زموږ همکار محمد واصل وصال د هغه پر ژوند او فن غږېدلې.
فنکار
خلق واڑی پوشی ستاسی په کارونو باندې، ستاسی په شاعرۍ، لیکوالۍ باندې، سړونو باندې، چې تاسی څومره کتابونه تر دې مهاله پورې چاپ شوې دي، او ستاسی هغه څه چې تاسی خپل ټوله ته وړاندې کړې دي هغه څه دي؟
ما په خپل تر اوسه پورې تقریبا څه کم شل کتاب زما چاپ دي، چې په دې کې یوه شعري ټولګه ده، نویستا ښایستې سترګې، او یو لنډې کیسې دي د مجبوري په نوم. نور زما کتابونه تقریبا د چیړنې سره تعلق لري. زما لومړی کتاب غرانی ګلان، دویم کتاب د دې دواړو نور ټوکونه ناچاپ دي. غرانی ګلان لومړی ټوک په کاکړۍ غاړو کې د پښتو سوچه توري، دا هم لومړی ټوک. د فخر افغان ځانګړنې چې پر پاچا خان هغه ځانګړتیاوې پکې راغلي دي، دا هم لومړی ټوک. داسې پر کاکړۍ غاړو چې د پښتو ولسي ادب یو پراخه برخه ده، تر پښتو لنډۍ راورسته، نو دا هم لس زره ماره خوندې کړي او د چا په ګڼه پسول شوي دي. دغسې پر ځینو شاعرانو هم کار کړی، لکه عبدالرحیم وتک کلمي نسخه چې زما لاسته راغله پټ کاپۍ، دا اول واره ما چاپ کړه د دانش خپرندوی ټولنې لخوا. داسې نور ډېر کتابونه دي چې اوس دلته یادونه د وخت کمی دی، تقریبا ولس اتلس کتاب چې دی هغه زما چاپ دي. لمبه مجله مو په 2003 کې را پیل کړې ده، زه موسس وم، اوس دا وخت مدیر چې دی هغه محمد نعیم آزاد دی. تقریبا 15 کاله ته دغه ګڼه رسیږي چې د پښتو یو خپرونه ده مسلسل چاپیږي. د یو دوه کاله وړاندې مو په 2014 کې پښتونواله مجله د پښتو نړیوالې مرکې لخوا را پیل کړه، شپږ میاشتنۍ علمي څېړنیزه مجله ده. چې د دې ز په خپل مدیریه ما او د دې ز یو د نور ځایونو د ننګرهار کابل او په خبر ملګری را سره کاران دي هم دغه مجلم چلو ما او پر مخ کچيري وخت پیدا کړ یا ژوند وو او خو ډیر دي که ژوند پرتونو سره وخت ډیر دي نو ډیر کارونه دا شستا ځنګړي ډول جن شاسي موضوعات دي جن د کامی تیریک جاج دی د جنو پاواله باندې چې خلک تر وسه پوری لا به دې خبره کلیر نه دي چې باچا خان څه غوښت سړی ډیر پریشان شي یا ولی خان څه غوښت د دې کېدای شي یو ولادت دی چې موږ د سیاست په ډګر کې د کتابونو نشته چې وخت پر وخت د ځوانانو رانمایي وکړي نو غواړو چې په دې برخه کې کار وکړو
جړک صاحب ستاسو د شعر مینوال د کرخې د خواته ډیر زیات دی ستاسو د شعر سره ډیر زیات مینه لري خو کراته وایي چې ولې په دې ورستیو کې تاسو شعر لګ لیکي او نثري ادب ته مو ډیره مخه کړې ده
د دې د شعر خپل د یو وخت واړی یو دغه واړی شعر کله کله لیکم خو له بعد مرغ ما د یو منظم کتاب چې مې ورته یې شي چې هغه د دوه غزل مخ کې لرمه کا وخت د غبطاسته مهرباني وای د فتوو پرمان دي ټول یری ریشه د فتوو پرمان دي ټول یری ریشه مولا جب دي ګونګي شوند دي پریشا چې تنکی چنې دي ټول لتی غتیر کړل ستا د لوست کتابونه در پسې شه د تیارو مرمن دی لنګ شفقور کی زمون پچیر دی رنگ خونو ته بیا شپیشا ار اورج مو جنازه باسه لشارا ستا سپیغ لدی زوانانو پسمړیشا ته په کوم سترګو راغله پختونخوا ته غلس غلط زور زه سپینه دی پریشا ک په خپلو کې دانن یو مټی نشی ک په خپلو کې دانن یو مټی نشی مشران بیا در ډکه اجریشا د خوشحال پر مې نه بیا بارام راغلی د جندي صفی دی بیا تودې تودې شا د احمد لګور دغه غغ را وځي د احمد لګور دغه ژغ را وځي پښتونخوا لمن دی بیا تر مارګلې شا د ژړک کارمان به ال پر کیږي د مرچی پر کور یو څو بلاوی دی شا
من ژړک صاحب په دغه شعر کې یو پیغام غښته او څه غواړي دغه شعر له لارې خپلې ټولنې ته وړاندې کې خپل خلکو ته وړاندې کې دغه کوم شعر چې تاسو وسول وستو
نو دا خو تاسو ولید چې په دې کې چې ما څه ویل هغه شعر تقریبا ډیر واضح په دې کې د جغرافي خبره و په دې کې د هغه ډلې چې موږ په سیمه وطن کې موږ منته نه پریږدي موږ ژوند ته نه پریږدي او په دې کې چې ما په دې وشیر کې ځغ کړی چې مشرانو بیا در ډکه درېشه نو په دغه شپریال کوم چې پښتانه سیاسي مشران یا ادبي مشران یا قومي مشران په دغه شالاتو کې نصر یو کیږي چې په د جړی روپیش کې مدو 200 جنازې لشار وځي نو هم دغه د پښتنو د یووالي خبره ده هغه د خوشحال خان خټک راوینه چې بیا بچا خان بول لو یو کیږي کنه ور کیږي بیا تر وسه پوری چې دغه کیسه روانه ده دغه د زموږ د بیت پاکی ده
ژړک صاحب نظمونه مو هم لیکلی دي ک زیاتره د غزل په فورم کې تاسو شعر لیکي او شاعري کوي او ک یو بل غزل مهم هم دا شبه مینوالو ته د پښتون سره جوخت وای است
نظمونه مې ډیر کم لیکلی او نظمونه په یاد زده کی جمنه دا یو غزل د خدای دی وکي چې تاسو د ریډیو د پاره د سی بیا د بی پکنی وای لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي لندغر یې په کورونو کې پراته دي دا لا څنګه پښتانه دي چې ویده دي د یار غم ته ورزله اوسګار نه يم د وطن آلات مټول راته ورته دي د احمد غازل مسی و ځان ته وای پر مټونه یې واسکټو کې پراته دي رابران مو په پردی لارو سم دي د کاروان ملګری ټول نظر نازړه دي ای خورو ورو ملګرو را یو کیږي د بابا په نوم را غوند مشران خل دي ناس ته کنه کندهار ولی متل دي د عمل چورتوای نو بیا ندی د ژړک کارمانه څنګه نا سوري شوي ډیر ملګری د بابا فکر ته پړ دي.
کوم شعرونه چې تاسو ولوستل تر ډیره هدا پکې لیدل کیږي چې تاسو خپل پیغام غواړي خپل ولست خپل خلکو ته د شعر لارې وړاندې کړئ، خو یو خبره چې ذهن درازي هغه د شعریت مسله ده، کله چې شعر لیکي تاسو د شعریت موضوع ته هم پاملرنه کوي که غواړي چې خپل فکر په یو قالب کې خپل ټولنې ته وړاندې کړي؟
ولدا شعریت خو موږ ډیر تکړه شاعران په وطن کې لرو، پسرلی صاحب دې خدای وبخشي چې دم یو وخت د پیغام رساو په څلوریزو کې په پستور کې، خو بیا چې د شعریت خواته موږ پسرلی صاحب کم غزل بڼ چې موږ مخ ته پرو دی، یا پیر محمد کاروان، یا په خپل رحمت شاه سایل چې هم شعریت په ځای وي هم پیغام رسوي کنه، او داسې نور دغه خو موږ خپله ما زه دې ته ډیر فکر نه کوم چې دا به نو د دې چوکاټ سره ظلم وي، د دې غزل سره به ظلم وي که به انصاف وي، خو البت خپل ژغ رسول چې دی ضروري دی کنه، ځکه چې زموږ وطن مر چاپیریال موږ ته دا اجازت نه راکوي چې موږ د نورو کیسو کې ځان ښکیل کړو. دا ځوانان دا نوی کل زه خو پیغام مهم ځکه کړم چې موږ لا تر اوسه پورې له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
ژړک صاحب، تاسو د یو مشر لیکوال شاعر او څېړونکي په توګه باندې ځوان نسل ته څه پیغام لرئ، څه وینا لرئ چې څنګه کېدای شي زمونږ دغه بهیر چې روان دی دا لا غښتلی او ښه شي؟
بس په مزه خو چې ګورم ګرځم را ګرځم په دې لر وبر افغان وطن کې زموږ تر ټولو لوی مشکل دا دی چې موږ پر نڅه پر ډیرو وړو وړو خبرو تقسیم یو، بیل یو، جلا یو. دلته په آزاده خاوره کې په درځنو ګوندونه دي، ډلې دي، ممکن چې په دې کې به ډېرې سپیشلې ډلې وي، ډېرې د بزنس د ډګر ډلې به وي، یا په کوزه خوا کې موږ په ډېرو وړو وړو د شخصیاتو دپاره د ځینو خاندانونو دپاره موږ لګیا یو، خپله انرژي خپل توان ضایع کوو. په کار دادی چې زموږ نوی نسل دا خپل منځي ګوندي او دا نڅه اختلاف باید چې له منځه یوسي، د یووالي مظاهره وکړي، او تاریخ ته دا ثابته کړي چې پښتانه نو نور د دې وړو وړو مشکلاتو نه شکیل کیږي. که چیرې دا کار موږ ورنه کړي تاریخ به موږ ټول نه معافوي.
کیسه لوستونکې یا اوریدونکې په کیسه کې د خپل چاپیریال نږدې شي بي پیښې او مسئلې لټوي، او له همدې امله له کیسې خوند اخلي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وګمج بارخیل لنډه کیسه مریخ دراوروي.
مریخ. ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې براندې کړې وې، بیخی دا دنیا له یاده وسته وه. د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و. برګی پیشو هم څو ځله میو میو وکړ، خو بیخی چا غوږ ونه راپاوه. مورې اوبه چپشه، جلخونه یې وهلې. ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه. خادم خو بیخی له دې نړۍ نه بیزاره و، په بالښت یې تکیه وهلې وه. د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه. په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده، نور نو چا بیخي شور نه خواړه. په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې، دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و. څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و. ټولو یو خاص ډول لباس پتن کړی و. کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړي، او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سر اوریدل. له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې. ګورې دلته هوا نشته، دوی اکسیجن اچولی. ولې؟ که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی. ګرځېدل یې څه کوې؟ مړه کېږي. اوس نو د پښتنو لړۍ پیل شوه. خادم د کوټې له کنجه غږ کړ، نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي؟ دلته خو هیڅوک نه اوسي، ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي. سانه یې په قهرېدلی انداز وویل، نو دا سر خوړلی بیا دلته څه کوي؟ نه نیا، دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي. دا د خدای ځمکه لا خلاصه شو چې دوی اوس پاس خېچي؟ نه خلاصه خو نه ده، دا خو نوې ټکنالوژي ده. ترڅو چې وسیم خپل خبره ختموله د تلویزیون په پرده ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پرده ته متوجه کړل. لڅو ثانیو څخه وروسته یو وایان چې غټې غټې سترګې وي او توره کورته یې په تن واره ښکار شو. درنو لیدونکو پام وکړئ یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمن سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانه خبرونه پیل شوه. خود ټولو نه ساخه تلی وه. یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست و. سانه نیا یو دم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلک دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاوند. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهیږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وو، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
د ادب جام نننې برخه مو پښتون لوی ټبر ته د زیادښت دعا غوښتونکو مشر بیټنیک احوال ته ځانګړی کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
بیټنیک په پښتو کې ډیر شهرت لري. له پخوانی زمانه څخه مورخانو د دنوم او احوال لیکلی دی او په پښتني عنعنه کې هم دا سړی یو خورا لوی پښتون او مشهور نیک ګڼل کیږي. د دې عنعنې تصدیق په خارجي مورخینو کې د اکبر مغولي پاچا د دربار مورخ ابوالفضل علامی 1006 هجری کال کې په دې ډول کوي. په پښتنو کې درې ورونه بیټنای، غرغښت او سړبون ډیر مشهور نیکونه دي. د بیټنیکو نوم په تاریخونو کې بیټنای او بټن هم راغلی دی. او نعمت الله هروی نورزی چې په 1018 هجری کال کې مخزون الافغانی تالیف کړی دی، هم د شیخ بیټنی او د ده د الوادی مفصل احوال راوړي او ځینو نورو تاریخونو ته حواله ورکوي چې مجموع النصاب، معدن اخبار احمدی او تاریخ ابراهیم شاهی له هغوی څخه دي. تر ده د مخه کښل سوي دي. تر نعمت الله وروسته اخوند درویزه ننګرهاري چې تر 1048 هجری کال پورې ژوندی و، هم د شیخ بیټنی او د ده د الواد ذکر کوي او د پښتنو له مشاهرو څخه غنی. خو تر دغه ټولو یو پخوانی او زوړ کتاب چې د بیټنیک ذکر او د ده اشعار پکې راغلي دي، د باری خان د زوی سلیمان ماکو تذکرۃ الاولیاء ده چې په 612 هجری کې لیکل شوی. د دې کتاب هغه یو څو پاڼې چې خوندې پاتې دي د شیخ بیټنی ذکر داسې کوي: نقل هڅې کاند یارانو چې په روزګار د شیخ بیټنی د دورور چې سړبون نومېده او پر شیخ بیټنی هم خورا ګرانو، سړبون نه درلودل زامن او هر کله به یې ویل خپل ورور ته بیټنی خپل زوی اسماعیل ورکاو او لوی شو. د سړبون په کاله خدای مهربان اسماعیل په برکت سړبون ته نصیب کړ. دومره زامن چې اوس تر وسه تیر شو ګڼون د هغو. نعمت الله هم دغه انانه په مخزون الافغانی کې حاصل لیکلی:
نقل است که سربنای برادر کلان بیتنی مفلس بود و از سعادت فرزند هم محروم بود. روز سربن به خانه برادر خود که شیخ بیتنی باشد آمده عرض کرد که ای برادر، دعای تو در باب جمیع خلایق مستجاب است، در باب من توجه نمی فرمایی. حضرت شیخ بیت فرمود که یک پسر مرا ببرو پرورش نما. آخر الامر شیخ پسر خود اسماعیل را به برادر خود سربنای داد.
په دې ډول زموږ د لومړي مورخ سلیمان ماکو قول که که هم تر نعمت الله 400 کال د مخه دی، خو یو لبل ربط او نګدیوالی سره لري او داسې ښکاره کوي چې تر زرم هجری کال مخکې هم د بیت نیکه له بابته پښتنو پرلپسې او مستند روایات درلودل. د بیت نیکه نور احوال موږ ته نه دی معلوم او نه د ده د ژوند وخت مورخانو تصریح کړی دی. یوازې د پټې خزانې له لیکلو څخه ښکاري چې اسماعیل د بیت نیکه زوی نیوو. د خربون معاصرو او دغه سړی پر 411 هجری مړ سوی دی، نو چې د اسماعیل د ژوند وخت د 400 حدودو وي، ښایي چې پلار او اکا یې هم د 350 په حدودو کې ژوندي وي. د بیت نیکه اشعار د پښتو په پخوانیو اشعارو کې د بیت نیکه یو مناجات ډیر قیمتي دی او د ادبي ټوټه سلیمان ماکو په تذکرة الاولیا کې هسه راوړي. نقل کاندي چې شیخ بیټنای سپینګری سو، نو د بهر کله څښتن ستایي او رب ته به درخواست کاوه چې زما په کهول او سړبون او غرغخ په کهول برکت کیږده. بادار قبول کړل د ده درخواست او ډکه سوه ځمکه د پښتنخوا د دو په کهول. نقل کاوی شي چې حضرت شیخ بیټنی به ډیر تر ډیره دا سندرې لولل او کیسې غري کې به ګرځېده په شپې.
لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. لوی خدایا لوی خدایا، ستا په مینه کې هر ځایا، غر ولاړ دی درناوي کې ټول ژبي په زاري کې. دل تدید غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډیر کې خدایا. لوی خدایا لوی خدایا، دلته لوګ زموږ اور بل دی، ووړ کورګی دی ووړ بورجل دی. مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په ملتل نه یو. هسک او مځکه نغښته ستا ده، د مړو ودل تا ده، دا پالنه ستا ده خدایا. لوی خدایا لوی خدایا،
لویا خدایا لویا خدایا، ستا په مینا پار زایا، غر ولړ دې درنا وکي ټول ژوي
په هی گئی. استاد بختانی لژوند څومره غلی پښتنه کړي، څومره نازک احساس یې رانغښته. ژوند دا چیرې می وړي، چیرته چې می بیایي زم در سره، خو آخر به هم ستا له رحمته او ستا له عذاب خلاص شم. په وریښمین خیال کې اجمل تورمان د اروخاد عبدالله بختانی خدمتگار غزل ډکلمه کړي، او په پای کې د نواب استاد په غږ د هغه د ښکلي شعر زمزمه اورو.
وریښمین خیال،
چې ګل وطن شو د ورونو وطن، نو د ورونو د شرر شاعر یم. د سرو ګلونو په یو سوي ګلبند، اخته په ویر په چیغو سر شاعر یم. چمن تالا ګلونه ورژدل، د کنډوالې او د کندر شاعر یم. عالم د سیل ته د ګلونو ورزی، زل گلشن زنی بهر شاعر یم. زه استایوال وم د وږمو د ګلو، اوس د سرو وینو د منظر شاعر یم. مین بلبل وم یا بورا په ګلو، نن د غومبسو د محشر شاعر یم. پرون د ګل او د ښایست مینې، نن بیا د خاک او خاکستر شاعر یم. د ګل د حسن انشاګر شاعر وم، اوس د ظلمونو افشاګر شاعر یم. چې زموږ لار کې اغزی کرلی، هغو ته ګل نه یم نختر شاعر یم. درباری نه یم کلیوال یم شکر، د باغوانانو معتبر شاعر یم. خوږه وږمه یم د یوسف د کمیس، هم د یعقوب نور البصر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا ګلو گلزار، هله منصور او مظفر شاعر یم. کشاړ وطن می شو بیا گل و گلزار، حالا منصور او مسافر شاعر.
فکر میں پریشان شو گلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ فکر میں پریشان سو گلشو زما تنگ سو پورے پما کبھی جورو جفارنگ خون خواری دی زخو گناگار نیم ما تو گناگار گنی زدین انکار نیم لد بختانی دیش کی مست لیلا رنگ سو پور پما کبی